په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري جړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به اسرار العالم مومند وړاندې کړي.
سری مشر امیدم خبرونو سرټکی په کوټه کې 14 لک تر لگا درې کسان وژلي او لشل زیات جوبل کړي. له پاکستاني طالبان سره د خبرو لپاره د جوړي جرګې یو غړی وای له نه خلون نه ګرځول شو ډلې طریق تر بری پاکستان سره د اوربن تړون لا هم پر سي. او په افغانستان کې په یو مدرسه 14 کې له سوډیر زده کوونکي وژل شوی. او زه خبرونو تفصیل نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری زواک په یو گاډي بمی چاودنه شوې چې په کې لکه لګا درې کسان وژل شو او تر شلو زیات جوړل دي. د کوټه د پولیسو ډی جی غلام اصفر مهسر رسنی سره د خبرو پر مهال ویلي د پولیسو د زواک هغه گاډي په نخښه شوې چې د پولیو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره سرتیری لګول. دا چاودنه په ایرپورټ روډ باندې بلیلی سیمه کې تر سره شوې. زنو پاکستاني رسنی د کوټه د ډی جی له قول لیکلي چې دا یو ځان مرګي حمله و. همدارنګ د جوبل تنانو شمیره هم پر سنوي کې ویش خدل شوی. جوبل تنان د درمن لپاره د کوټې سیو لختون ته رسول شوی دي. د بریج ماری طریق طالبان پاکستان قبول کړي. له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړي 50 کسيزه جرګې یو غړی وای له نه قانونا ګرځول شوی ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربن تړون لا هم پر سي دي. د هغې جرګې یو غړي او پخوانی سینیټر محمد صالح شان نن مشاله ډوته ویل چې حکومت او نه هم طالبانو ویلي چې دوی د سولې خبرې نه کوي. نو د په خبره ځکه تمه ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي. صالح شاه وایي د پېښور کور کمانډر فیض حمید بهاولپور ته د منتقل کېدو او سیلابونو له کبله د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو ختمې شوي نه دي.
زمنګ جنرال فیض صاحب چې کوم هغه هغه وخت کور کمانډر عام بدل شو سره هغه سم ترتیبات او هغه لګ مخته ورسه شو. نور مذاکرات بند نه دي.
د برات حال کې دا چې طریق دربار پاکستان خپل جنگیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو کولو امر کړی. د ډلې د نومبر پر 9 رسنیو ته په استولي بیان کې د بریدونو وجه دا خوولي چې په خبره یې د پاکستان پوسټ په لکه مروت او نور سیمو کې د ډلې د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د طریق دربار پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو د مه په میش کې اوربن اعلان کړی وو چې د جون پر 2 نیټه یې له پاکستان ورغلي د قبایلي مشرانو 50 کسيزه جرګې سره تر خبرو تر وروسته تر نامعلوم مودې پورې وغځاوه. پاکستان وایي کابل ته د بنو چارو د ریاستي وزیر هند ربانی کار د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښوونې سوداګرۍ او پنګونې ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو خبري شوې. د پاکستان سرکار ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې هند ربانی کار کابل ته د نومبر پر 9 د ورځني سفر پر مهال پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له موقتي حکومت سره د ناوړه بشري وضعیت په ښه کول او د ټولنیز اقتصادي پرمختګ په چارو کې کومک وکړي. کابل ته د خپل پرونی سفر پر مهال هند ربانی کار د طالبانو د بنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره ولیدل. د طالبانو د بنو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا تکلوی هند ربانی کار له امیر خان متقی سره کتنه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترکه فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې په یو مدرسه کې په 14 کې له سوډیر زده کوونکي وژل شوی. د طالبانو د حکومت د کونو چارو وزارت وایي چې په خنن مسپخینه نږدې یو بجه شوی. د دې وزارت ویاند عبد النافع ټاکور مشالې ډوته ویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نویت لی لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي جوبل شوی هم دي. دغه 14 ذمہواري ته د محکمې وسله وال ډلې نه ده منلې. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان بابر اعظم وایي تمه لري چې پاکستان ته ورغلي د انګلند کرکټ لوبډلې لوبغاړي زر تر زره صحتیاب شي. بابر اعظم نن په راولپنډي کې خبري غونډې ته وویل چې له سبا څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شروع کیدونکي ټیسټ میچ لپاره د دوی لوبډله چمتو ده. بی بی سي وایي انګلند لوبډله چې 19 کاله پس د ټیسټ کرکټ سیریز لپاره دا مال په پاکستان کې ده. د کپتان بن سټوکس په ګډون د ځنو لوبغاړو د غټي ناروغي پیدا شوی. د پاکستان کرکټ بورډ هم په یو ټویټ کې ویلي چې د انګلستان لوبغاړي وایرس انفیکشن لري. د انګلند او ویلز کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي چې د یو شمیر لوبغاړو طبیعت خراب دی او ورته په هوټل کې د آرام کولو ویل شوی. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنی میچونو د سیریز په اخیری میچ کې دا مهال د افغانستان په چلويختو اورونو کې 293 رنزونه دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا لوبه چې د سریلانکا په کینډي ښار کې روان ده، 88 افغان لوبډلې وګټلو د لومبی بیٹنگ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپې ته منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبه پورز د دوی دوهمه لوبه د باران لقب له وزن دی. که څه هم په دې لوبه کې دوه لوبډلو مساوي پوینټونه وګټل، خو افغان لوبډله د 2023 کال د یو ورځنی سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. او بیا هم اوریدونکو زتاستوی ما وبخي، د افغانستان لوبډلې په ټولو 50 اورونو کې وبخي په 200 اورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کې دو دا وخت 241 خنځونه جوړ کړی دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
مشال ریډیو دا پروانه پرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمېر نورو سیمایي موضوعاتو رپورټونه دروړو. پاکستان تحریک انصاف وایي د خیبر پختونخوا بلوچستان سمړیونه د دوی د غړو د استعفا پر خبره د ګوند مشرانو سلا مشورې روانې دي. په پیښور کې د پارلماني چارو یو پوه وایي که د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې ګورنر ته د سمړی ماتولو ووایي نو هغه مجبور دی چې وایي مني،
چونکې دا سره د اکثریت نمائندګي کوي وزیر اعلانو نه خبره چې دغه په ګورنر باندې منل چې دا لازمي دي.
او نن سهار اوریدونکو بیا وبخښي چې دا د تما باید اول ویلې چې په کوټه کې د پولیسو پر یو گاڑی ځانمرګي بریج شوی چې پکې د کوټه د پولیسو دی او مشر په خبره لګ تر لګه درې کسان وژل شوی او ویش نور جوبل دی. د جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د دوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه ورکوي.
حکومت تلور لکه ریپې پورا سی خاندان باندې د دې سره د موافقه کول اعلان وکړ. کلی او د کورینا پولیس پر اشتا د انکه د هغه سر نه دو شوی.
هله د مشال رادیو سره وسه تاسو ورډونکو په خبرونو کې د کوټې د نننی ځانمرګي بریټ پاړه وردل چې د هلته د پولیسو پر یو گاډي نن سهار شوه دی. د کوټه د پولیسو یو مشر ویلی چې په دغه بریټ کې لګتر لګ درې کسان وژل شوی دی او ویش نور جوبل دی. په دغه اړه په 13 خبرونه کې زمونږ خبريال سمد شبنم مونږ ته دا معلومات راکړل.
د کوټه د پولیسو مرسیال مشر غلام اصفر میسر وویل چې کوم د پولیسو سرتیری چې هغه د پولیو یا ګزر ناروغي ضد کوم کمپاین چې روانو داغه د فار استول کېدل، نو د کوټي نیو کلی بای پاس سره دلته پر دې باندې بریډ وسو. هغه وویل چې دا یو ځانمرګ بریډ وو په دې کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد چې هغه کارول شوی دي. جو بل سوي کسان او کوم ورسره مړ سوي کسان چې دي هغه د کوټي دولتي روغتون ته رسول شوی دي. د بلوچستان د روغتیا څنګه د میډیا کوارډینیټر وسیم بیگ په خبره چې په پیژ کې دوه وشت پلیس سرتیرو په شمول وو وشت کسان چې دی هغه په دې کې جوبل سوي دي او سره درې کسان چې دی هغه مړ سوي دي. په دې کې د 15 حالات چې دی هغه نازک شو سوي دي، یعنی مرګ حال دي. د لارویانو کم یو موټر چې دی کار موټر هغه په نشه کړل سوي دي. نو په دې کې یو ماشوم چې دی او یو زنانه د هغه په حق رسیدلې ده.
خو مننه پولیس سوي چې دی د لټون عملیات کوي دا وخت تل تسدي سیمه کلا بند ده.
هو بله، پولیس د پلټونو عملیات کوي او کومه سیمه باندې چاودنه شوی و هغه په خپل ولکه کې اخیسته. دا رنګ د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف هم د پیچ غندنه کړي وو او هدایت کړي وو چې کم جوبل سوي کسان چې دی هغه ته دی جر تر جر طبي اسانتیاوي ورسیږي او د پیچ د پلټونو هدایت کړي دي. په بلوچستان په شکر ضلع کې ل اتوشتم تاریخ څخه د پیو څلور سلیف لګول سوي وو چې په دې کې د اصلي پرنمایشه او سره د مرسکل پر غبرګ سپالي باندې هم بندیز لګول سوي وو. په تیر وختونو کې هم د پولیو کم کمپاین ټیمونه چې دي پر هغه باندې داسې پیښې چې دي هغه را مختصوي دي.
له کوټې زموږ خبريال سمت شبنم د غلطه چنن سهار کما ځانمرګي حمله شوې ده په دغه غړې موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د نومبر پر 9مه یعنی پرون د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر د پوځ کمان تر لاسه کړل. پوځ په پاکستان کې تر ټولو مضبوطه اداره ګڼل کیږي او د زنو شدونکو پر اند دا اداره نه یوازې د پاکستان په سیاست بلکې د هیواد د خارجه پالیسۍ په جوړولو کې هم لاس لري. پروستایو کې د پوځ د سیاسي کردار په اړه سیاستوالو په تیره د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو شمیر پښتنې راپور تکړې. بلخوا په میډیا کې هم د پوز پر سیاسي کردار نیو کیږي. خو تیره اونۍ د پوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یو وینا کې وویل چې د ادارې نور د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاسوهنې پالیسی خپل کړی دا چې په سیاست کې د پوز د نه لاسوهنې د ادارې د مشرانو دا داوا څومره رښتیا یا پر زیاده او دا شه دا خبر به په عمل کې څنګه ثابت شي. په دې اړه زموږ همکاري انیسی اجمل چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی چې د پوز د پخوانی مشر جنرال باجوا په غږ پیلېږي.
میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے.
دا غږ د پاکستان د پخانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی چې د نومبر په 9مه کاری موده پاتې ورسېدا. نوموړي د نومبر په 10مه یوې غونډې ته په وینا کې د خبره تسلیم کړه چې پوځ په سیاست کې لاس لري. خو د تیر کال په فروری کې پوځ دا پریکړه کړې چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي دا بیان په داسې وخت کې ورکړی چې پخانی وزیر اعظم عمران خانم په سیاست کې د پوځ په مداخلت تنقید کړی دی. اوس چې عاصم منیر د نوی پوځي مشر په توګه خپل دنده پیل کړه او د پوځ پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه بیان ورکړی، نو د حالاتو ته په کتو آیا دا ممکنه ده چې پوځ په سیاست کې لاس ونه وهي؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد د نومبر په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې د پوځ تاریخ ته په کتو داسې نه څرګندېږي چې دا اداره به په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي.
زما خدا خیال چې د نوي آرمی چیف عاصم منیر صاحب ژمنې په خپل ځای زما یقین نه کېږي. هغې ګټه وجه دا ده چې د پوځ او د تیرو 15 کال راسې د پاکستان په سیاست کې دومره نښتی دی چې زده بار ته وتلل چې کومه دا ناممکنه ده.
شنن کې عامر رانا بیا وایي چې د پخانی پوځي مشر قمر جاوید باجوا د پوځ په سیاسي چارو کې د مداخلې نه لرلو اراده به په عملي کېدو کې وخت واخلي ځکه چې پوځ په سیاست کې ډېر ژور رول لري.
اراده ظاهره کړی ده او دا به وخت واخلي ځکه چې ټوله اداره به دې لړکې په اعتماد کې اخیستل کیږي. د پاکستان په نظام او سیاست کې د پوز رول ډیر زیات دی، خو که پوز په سیاست کې د لاسوهنې نه کولو اراده لري نو دا کار به وخت ونیسي ځکه چې د ټوله ادارې اصول او رویه په بدلیدو کې وخت لګي.
پخانی پوځي ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید نوی پوځي مشر په پوسټ د مداخلت په اړه د لګیدلو تورونو ختمولو او د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
او خو چې کوم حالات ته سوشل میډیا دا او پولیټیکل تناو تریخواله ډیر زیات دي او په دې کې خصوصا چې کوم مطلب کې آدمی چیف جنرال باجوا هغه باندې ډېر ګټي هم چې شبیده بل لا غیر سره د فوج او تزهیکوم شبه ده او بل طرف ته جایز ناجایز هر قسمه اعتراضات شوی دي. نو په دې تناو کې د نوی آرمی چیف د پاره واقعي را چې د دې یو قسم د حکم تورونه چې دي کوم سیاسي مداخلت چې کوم دی هغه نه راوتل دا دوی چیلنج دی. څنګه چې وړاندې ویلې کېږي چې موږ به پولیټیک پالیټکس کې سنادو هغه ته عملي جامه ورکول دغه ډېر ضروري ده. بل په پولیټیکل حکومت سره د بل سره ښایي چې یا په اقتصاد کې یا نورې ستونزې چې دي په بیروني یا اندروني محاذ باندې دي هغه کې معاونت کول هغه هم ډېر ضروري دی.
که څه هم د پوز پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سیاست کې د پوز د لاسوهنې خبره کړې خو د پوز د اماړي کو سانګي آی اس پی آر بیان جنرال بابر افتخار د اکتوبر په 20مه یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې پوز په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکومتونه لري د نومبر پر 23مه پریکړه کړې و چې د دواړو صوبو اسمبلی به ماتوي. د دوی د دې اقدام هدف د پاکستان جمهوري غورځنګ په مشرۍ مرکزی حکومت باندې فشار راوړل دي چې زر تر زره اسمبلیانې ماتې کړي او په ټول هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو پی ڈی ایم د تحریک انصاف دا غوښتنه رد کړې ده او هلې ځلې شروع کړي دي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې ماتې نه شي. پختنه دا ده چې د پارلیمانی قانون لمخې آیا تحریک انصاف اسمبلیانې ماتول شي. دا پختنه زمون همکار عبدالحی کاکړ د پارلیمانی چارو د پوه قریش له پوه قریش خټک سره د مرکې په پیل کې د هغه مخې ته ایښې ده.
زه داسې فکر کوم که د پنجاب اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله اخیری وي چې ماتوي نو هغوی ماتولی شي اوس هم سبا هم او بله ورځ هم د څو پورې چې د دوی سره په ایوان کې چې دی صوبایي اسمبلیانو کې چې دی وزیر اکثریت ممبران یو وزیر اعلی د دوی خپل کس وي او غواړي چې اسمبلیانې دې ماتې کړي شي.
یعنی هغه د پاره طریقه کار څه دی
اسمبلیانو چې دی د هغې درې صورت دي چې په هغې کې هغه ماتېږي. یو خو دا ده چې هغه خپل آئینی 15 کاله کم موده چې هغه پوره کړي. دویمه دا ده چې دا څنګه اوس دوی ویلی دي چې موږ به وزیر اعلی چې دی هغه به گورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دا دی ماته کړي شي. چونکې د هغه سره د اکثریت نمایندګي کوي وزیر اعلی نو هغه خبره چې دی هغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي اسمبلی به خود به خود باندې مادي کړي. درېیم صورت حال داسې کېدی شي ځکه اوس په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې که په مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي او د هغې اتحادیان چې دي په دغه اسمبلی کې دننه هغوی قرارداد چې دی راوړي چې موږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړیږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی لکه اکثریتي راکین چې د اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی نو بیا د اختیار د ګورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته کړي.
تاسو چې دغه کوم طریقې کار دی په دې طریقې کار کې له طریقه انصاف سره خدا ټولې لارې تقریبا کنوی یو دوه خو خامخاو سره شته خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقې کار کې د نننه څه شته چې دوی کولای شي او ځان ته د اسمبلی ماتې دوه پرې نګدي.
او وی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه دی وی هفتې لپاره دا ځنډول شي چې وزیر اعلی باندې د ریوي صوبې د دواړو صوبو په وزیر اعلی ګانو باندې ری ادم اعتماد تحریکونه پیښ کړي او هغه تحریکونه چې دی هغه زیات نه زیات چې په وو ورځې کې دننه د نه پاغې باندې ووټنګ کول دي او که د چا سره اکثریت نو بیا خو یو طرف ته به شي یا بل طرف ته شي او بیا اسمبلی چې دی که څوک ماتول غواړي د هغو اکثریت نو بیا ماتې
تاسو خپل تجزیه څه ده؟ آیا د واکمن ګوندونو سره داسې یو لار شته چې د به همیشه د پاره یعنی د دې مخونی سي؟
ما ته نخ کاری زکه چې په دواړو صوبو کې چې کوم حالات دي لکه په خیبر پختونخوا کې تقریبا چې دوه تیهایي اکثریت دی د پاکستان تحریک انصاف سره، نو هغه د هغې پارټي ما ته وله او د هغې نه چې دی اتیش دیش کسان چې دی خپل طرف ته راړول چې دی دا یو ډېر ګران کار ښکاري. په پنجاب کې چې کوم حالات دي هغه هم داسې نه دی چې پی ډی ایم والا چې دی حکومت جوړ کړو، د جوړېدو نه پس چې دی بیا تې حکومت روان شو، نو اوس بیا حکومت جوړ کړو بیا تې پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصلہ چی اسمبلیاں نے ماتی نو دوی پدی پوزیشن کی لی او دا طاقت لدی چی دا اسمبلیاں نے ماتی کی او صرف پدی دو صوبو کی
په پیښور کې د قانوني چارو له پوه قریش خټک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د پنجاب حکومت لخوا پر خزو د تشدد زد جوړ قانون سم ګرځولې ده. عدالت ویلي اسلام پر خزو د هر رقم تشدد یا زور زیاتی خلاف دی او دا چې په 2014 زیږدیز کال کې جوړ قانون له اسلامي اصول سره په سمون کې دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د کورنۍ تشدد د بخنیوي قوانین جوړ شوي، خو د پېښور های کورټ یو وکیل په غو کې ځینې خامیانې په ګوته کوي. تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورټ کې.
وفاقی شرعی عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې. عدالت د نومبر په 29 خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کاله وړاندې جوړ قانون د قرآن او د سنت په مطابق دی. عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوښۍ مخنیوی کړی. د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 24 فروری منظور کړی دغه قانون چې پکې ویل شوی په زنانو کورنۍ تشدد، جنسي تیری، نفسیاتي زورونه، معاشي استحصال او ځینې نور چې د خاوند ورونو خویندو خپلوانو نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خو لکه د بچوی لوی کړی وي دا به جرم وي. دغه قانون چې 1.1 مادې لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته. د قانون نوم د پنجاب پروټیکشن آف وومن اگینست وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد د تشدد د مخنیوي قانون 2014 دی. مشال ریډیو د پېښور های کورټ وکیل مهوش محب کاکا خیل سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې په خیبر پختونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي، نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی؟
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی، خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د دې امپلیمنټیشن ډېر ګران دی. دې اکټ کې ډېرې زیادې خامیانې دي. د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو، اوس د هغې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز د هغې نه زیات دي. د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی، د هغوی کې نول، د هغوی میټینګ کول، دې کې هغه ډېره ګرانه خبره ده. بل دا نه چې دا یو کوارټرلی میټینګ کیږي په کال کې، نو آیا دا ښځې به انتظار کوي چې کله به د دې میټینګ کیږي؟
د ډان اخبار د 1 نومبر د یو رپورټ سره سم د قانون په ضد په وفاقی شرعی عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو چې پکې ویلو قانون کې ځینې مادې د اسلام د اصولو په ضد دي. نو موږ د قانون په اومه ماده کې د ډی او ای معنا څلورم او پنځم سیکشن خوډلو چې پکې ویل شوی دي تشدد کوونکي ته باید په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومونکي جی پی ایس نومي ماشين واچول شي، او بل دا چې یوې زنانه ته معلومه شي چې ژوند او عزت په خطر کې دی باید د کور نه بهر لاړ شي. مهوش محب کاکا خیل نه دا پوښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمو لورځي وی ویل
جسمانی طور باندې خود سره والټا کول کول خواغه دای خاوند دی لیور دی سخر دی خواخه دا د سره سره خزله خرچه نه ور کول چې د کور کوم خرچه دا غبل نه ور گئی یا خزه رټل یا د هغه مور پلار خلاف خبرې کول نو دا یو ذهني دباو دی چې کوم خزله ور کول کیږي. دین علاوه چې کوم اس کیسز رپورت کیږي نو هغه کې دام د دوکې سره خزه سره واده کول او مالدار جن کو سره لالچ د پاره واده کول دا منټل ټورچر دی چې د پلان نه د رور نه پیسې روړه صدا سي کې سنم 2021-22 کې ما سره راغل جن کو سره ودونه خوش خو لیټر اون چکه دوکې سره واده شوی هغه جن کې پروستټیوشن د پاره یوز کول کوشش شوی دی. یو ډیر نیو نیچر کیسز دی.
وفاقی شرعی شرعي عدالت د محمد اسلم خاکی لخوا درخواست نامنظوره کړي. عدالت شپه کله پس د مقدمه اوریدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي د پنجاب حکومت باید د تشدد ښکار زنانو لپاره مرکزونه سیوا کړي او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي. وفاقي شرعي عدالت د پاکستان تر ټولو لوی شرعي عدالت دی او فیصله یې لکه د سپریم کورټ په شان په ټول ملک عملي کیږي، خو د دغه مقدمه فیصله یوازې د پنجاب لپاره ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د سواد په سیدو شریف کې غیر سرکاري تنظیمونو د خزو د حکومت د سازمان عورت فاونډیشن په مرسته د سیمې د خزو لپاره نن یو ورځنی میله جوړ کړی. په میله کې د خزو لخوا په لاسو جوړ توکي نندارې ته وړاندې کړل شوي دي. د دې تر څنګ میلې ته هغه میرمنې هم بدل شوي چې د ژوند په بیلابیلو شعبو کې کامیابی ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د میلې ته ورغلی او هلته له موجودو ځینو میرمنو سره خبرې کړې دي.
دی وخت زو د سوات فیض آباد سیدو شریف په یو حال کې هم چې دلته کې د خزو د حقونو د پاره پوهره وستو د پاره یو بیل شوی ده. دغه ملي کې چې د زوینه مستالونه لګیدلې دي، ډیر شه ماشومان دي پکې، د سکول ماشومان دي پکې، ماشومان پکې چې دغه ویناګانې هم کوي، اباج پکې جوړو کراټیم پېښ کوي. یو سټال کې زو ولاړم چې هغه د سوات د سلامپور د شالونه دي او دغه کوم مالک دا یا دغه خرڅون کې دا جوړون کې دا مسره موجود دغه نه پښتنه کو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوم دې راته وای کوم ځای
تسلیم سیدو افسر آباد.
دلته سسه دی لګولي څه قسمه شال دی لګولي؟
صادري لګولي دي په دې باندې پزینو باندې پلاسو کار شوی دی. سه زموږ سره تیاری صادري دي، سه زموږ سره د سواتی کار دي او زموږ سره د نیټینګ کار پکې دي. د سویټرو دا موږ ماشومان تفریحایو.
او د موږ سره د دغه پروګرام تابع کون کې سمرین حکیم چې وکیل ده د پېښې په لاس سره او د خیر خیګړې کارونه کوي. پهینه پښتنه کوي چې دغه پروګرام مقصد څه دی او دا به څومره وي؟ سلامونه.
وعلیکم السلام. دا زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي هغه ته 16 ڈیز آف ایکٹیویزم وایي چې دا یو انټرنیشنل کمپین دی د زنانو د حقوقو په اړه باندې کیږي او دې کال د دې مقصد د دې تھیم دا دی چې ټولې زنانه مونږ یو ځای کو. د دې پرانا کې مونږ دا میله جوړه کړې ده. د دې میلې مقصد دا دی چې مونږ ټولې زنانه یو ځای شو، تپوس وکړو چې ولې تشدد کیږي صرف په زنانه باندې کیږي، ولې داغه حقونه شتي هغه له نو ورکولای کیږي.
کوم قسم خلک تاسو راوختلي؟ کوم ځین راو
په دې کې د مختلفو محکمو نه خلک راغلي دي. 1122 والے دي، وومن پولیس سټیشن والے دي، نادرا والے دي، سکولز والے دي، هغه زنانه دي کم چی د لاسو کارونه کوي، ګلکاری کوي، هغه زنانه مونږ راغوختي دي او د کمیونټي زنانه مونږ راغوختي دي. کم چی کورونو کې ناشتي هغه مونږ راغوختي دي.
بالکل بالکل. ما سره دته کې او بشره زنانه موجود ده دونه پختره کو تاسو خپل پیجن ګلو کوي او دوی چیرې دا غونډه دا پروګرام د زنانو باندې کم تشدد کیږي، زیاتې کیږي، یا دغه حق والے کیږي دغه پاک کړه. دلته کم قسم زیاتې کیږي، کم حقونه والے کیږي د زنانو لکه پر پیجن ګلو باندې
کوي. زمانو رخصانه جهانگیر دي. السلام علیکم. د خزو سره خو هر قسمه زیاتې کیږي لکه په جائیداد کې ولې حصہ نه ورکړي کیږي، غریلو سطح باندې هم لکه الگ لخصي ورکړي کیږي، جنې لخصي نه ورکړي کیږي کنه. او تشدد دا چې لکه په وړو کې وړو کې خبره باندې خزم مبهوس ساتل او چینو دا غي سر زیاتې کول.
او رضول کوم سره دلته نیلم هم موجود ده. نیلم چې دنو د 13 لسو کالونو د خزو د حقونو لپاره کار کوي او د پروګرام لم راغلي ده. نیلم داسې هلي زلې داسې چې رخصانه ویلو چې په کورونو کې تشدد کیږي، تشدد قسمونه ویلو و دغه تشدد کومولو کې به داسې هلي زلې څومره کردار ادا کوي؟
دا دي کې ډیر زیات کردار ادا کوي. یو خو زمونږ زنانو کې شعور پیدا شو چې هغه دا طاقت لري، هغه د نارینه برابر دي. تاسو کتل کم پرفارمنس چې وشو پاګي کې مو کتل چې زمونږ چې کوم زنانه وي هغه د نارینه نه بالکل هم کم تر نه دي. دې کال د بار تیم هم داري چې هغه ارګنایزیشن کم چې د زنانه او د حقوقو د پاره کار کوي په وړه سطح باندې هغه مونږ انکرج کو، داوی د پاره چې دین مونږ आवाज پورته کو. نو ان شاء الله امید لرو چې لکه داسې ټولنې به بار بار کیږي او نه صرف چې دین نن بنئ دا اکټیویزم خدا پورا کال پکار دے.
څه تاسو خبرې کوم؟ اته د خپل نوم وای کوم نن غلي
زمانم دینا دی او زه د برمانه راغلی یم. نن زموږ په دې سکول طرف نه موږ دې هر طرف دې په دې کې ډیر زیات خپل پروګرام دی. دومره فخر خبره ده چې زموږ ماشومان چې دی هغه د کراټې د وکړې او هغه دومره خپل ټریننګ ورکو په کار دي چې موږ هم د قشان جوړ موږ سړونه موږ کم نه یو موږ راغو په شان کولای شو
او ریډونکو د دغه پروګرام مقصد هم دغه دی چې خوځو کې د خپل حقوقو په اړه باندې پوهه راشي او دوی چې د راتلونکي وخت کې د دې ملک قوم په ترقی کې خپل کردار ادا کړي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دي لړن خبرونه له اسرا عالم مومند اورو.
نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری ځواک په گاډي شوی ځنمرګي برید کې څلور کسان وژل شوی او ویش جوبل دي. د کوټه سلوختون ویاند وسیم بیگ لګه شی به مخکې بشاله ډیوته ویل چې په پیخه کې درې ولسی وګړي او یو پولیس چارواکی وژل شوی. په 14 کې شل پولیسان او عام وګړي جوبل شوی هم دي. د کوټه د پولیسو ډی آی جی غلام اصفر میسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو په یاد برید کې د پولیسو د ځواک هغه گاډي په نښه شوی چې د پولیو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره سرتیری لیکدول د برید جمهوریت طریق طالبان پاکستان قبول کړی. له پاکستاني طالبان سره د خبرو لپاره د جوړې 50 کسیز جرګې یو غړی وای له نقرونه ګرځول شوی ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربن ترون لا هم پرځای دی. دغه خبره د هغې جرګې یو غړی او پخوانی سېنیټر محمد صالح شان مشالې ته وکړه. دا براز حال کې دا چې پرون طریق طالبان پاکستان خپل جنگیالو ته پاکستان کې د بریدونو کولو امر وکړ. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایب کې په یو مدرسه کې په 14 کې لسو ډیر زده کوونکي وژل شوي. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښن مسپښین نږدې یوه بجه شوي. د دې وزارت ویاند عبدالله نافع ټاکور مشال ډوته وویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نویت یې لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي جوبل شوي هم دي. دغه 14 ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. او بل خبر د کرکټ د افغانستان او سلنکا ترمنځ د کرکټ د درې ورځنی میچونو د سیریز په اخیری میچ کې دا مهال د افغانستان 288 رنزونه دي. شپږ لوبغاړي اوټ دي او شپږ 0.5 اورونه شوي دي. دا لوبه چې د سلنکا په کینډي ښار کې روانه ده ټاس چې افغان لوبډلې وګټو د لومړي بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبو د لړۍ لومړی لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر ګټلې او دویمه ډرا شوي.
د مشال ریولن خبرونو سیو بلا موجود پاکستان د ونډو بازار پرون شوخه اتنیم سو پوینټونه پروته او چلا ملې په یو ورځ کې د ونډ الټ کاروبار دو پاره کې کاروبار کې 2% کمیره غلې او د اقتصادي چارو ځینې په هاند دي لاملونه د ملي بانک لخوا د سود په شرکې زیاتواله او طریق انصاف ګوند د پنجاب او خیبر پختونخوا اسم لایو د ممکنه ماتبلو اعلان یا د بی تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج کارپو هاو بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18 ونډو بازار شاوخوا 2% کمیدو سره په 240.8 پوینټونو بند شوې دي او د بیا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوې.
صبح هم نه دیکھا کې مارکیټ تقریبا 900 سے زائد پوینټ کا هم دیکھے اس میں کمی ہوئی ہے.
دی وای چې سهار من قتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه ورزيدلی بو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب ورځ وه. بیا ټول روز اسټاک هم د غسی روانو. خود کاروبار د ختمېدو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوی خو په ټول روز کې 715 پوینټونه کم شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ په لومړي روز د غورځېدو لوی وجہ د پاکستان مرکزی سټیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېخي اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال وکیل رحمان پدیاړه مشال ریډیو ته ویل
سٹاک مارکیټ ورزیدو یو وجہ خو د سٹیټ بینک چې کم شرې سود سیوا کړې دي مخکې 15% او 16% کو. دیمه وجہ دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کوم اعلان کړې دي د خیبر پښتونخوا پنجابي اسمبلی نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو د دې په وجہ باندې چې دینو پولیټیکل انسرټینټی ښکاری.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې غورځېدلې چې د جمعې پرځ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د سود شرحه 1% نور سی وکړي او د 15.4% ته رسولې ده. له دې وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرحه 1.25% سی وکړي او 15% ته رسولې وه. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پرځ د سود شرحې سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د سود شرحه سیوا کړي ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر 26 په راول پینډۍ کې د حکومت په ضد لاریون کې ویلي وو چې پریکړه کړې ده چې د ګوند غړي باید د خیبر پختونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي 1 ارب ډالر بیرته ورکول هم دي.
میٹنگ وو دا نهم ریویو دا پارا اغلا اوس پر اغه میٹنگ نه دی فکس شوی. بیا سعودي چین سره دا فنڈز دا پارا چې کوم خبرې روانې دي اغه هم سم ملي شکل اوس پر نه دراغلي اور روان یو 100 ارزو کې 1 ارب ډالر چې کوم پاکستان انټرنیشنل مارکیټ نه اغشته او دا غي واپسیم ده. نو دا اوورال چې دا داسې نیگیټیو خبرونه دي چې د پوجا باندې سٹاک مارکیټ نن راغورځېدل.
په کراچي کې د اقتصادي چارو شنون کې خرم شهزاد وای چې کلا د سود شرا سیوا شي نو کاروبار کوونکی پانګوالو یا کمپنو ته د بینکونو نه قرض اخیستل نور ګران شي. نو د دې سره په هیواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمی شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګارۍ او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې په روان مالي کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملکی سیاسي اړې غړې وي پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري، خو د بد مرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام اولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه استل شوی ځنی مشران تور پوری کوي چې د ګوند مشر محمود خان سگزی د طالبانو په اړه بیانیه یا تګلار بدل کړی دا دوی چې کله مخالفت وکړ نو هغه له ګوند و استل. خو د ګوند سینیئر ډیپټی چیرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوی وای دوی خپل ستراتیژیکی اهداف نه دی بدل کړی، البته دا غو د ترلاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان سگزی سور زوړان دی د ګوند یو شمیر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط د سرغړونې په تور له ګوند وویستل. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوي چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزي لخوا په بیانیه کې د بدلون مخالفت یې کاوه. نصر الله زیری د نومبر په 28 له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پوری ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت لر رسیدو ورسته یې موقف بدل ک او په دې لړ کې یې د ګوند نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیو. زیری زیاتوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کالو راځي مبارزه کوي او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د همسایه ملکو چې کوم دي د مداخله روانو د دې په خلاف اوس و اکتوبر په کوټه کې جلسه و او اکتوبر د شهیدانو په کې د کوترن کېرن صاحب وینا پتا چې اوریدلې او دلته د ټي ټي پی په والا چې د دې شکرم بندوي او بیا د طالبانو په حواله چې دا د افغانستان یو مارکه د پښتون یو مارکه قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیئرمین عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد کړ او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق کړی، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې ګوا چې کومه وی غلط وي. تاسو څو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم ته بل تدبیر کوي، بل مخسرای بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستړیا لري، پر دې خلک دنیا ژغیږي. موږ په والله به موږ هغه مجلس و راغلی بوای سوې بوای جواب سوې بوای دا
زیارتوال همداراز ویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبریال او شنونکي جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې لګوند وستر شو مشرانو له ډیر وخت راهیسې د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې یې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت د وزیر اعظم وو، نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند د نون لیگ سره اتحادي او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناسي په فدرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو یعنی دغه مخالفین دې د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات ورکړل چې پنجابي استعمار او پنجاب بالادستي وغیرہ وغیرہ، نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره. او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ډی ایم په تایید باندې په اتحاد کیو او زموږ خلک چې دی هغه په د پی ډی ایم جماعت جمعیت الاسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شو غړو شمیره 9 ده چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وارله مخه استل شوی وو. پاتې نورې د نومبر په 28مه و استل شو چې پکې محمد عیسی رو خان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
السلام علیکم.
دا مثال
دې مشال رادیو
00 20 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د جنوبی وزیرستان مسجد قبایل وای د خپل رنگ کورونو ماویزو پسې لا هم کړیږي. دوی زیاتوی په 2009 زیږدیز کال کې د راه نجات په نوم د عملیات پر مهال زرګونه کورونه رنگ شوي ول. حکومت یې د ماویزو ورکول ژمنه کړې وه خو لا یې هم پوره کړې نه ده. دوی دړکه کوي چې که ماویزې ژر ونه کړل شوي نو مظاهرې به پیل کړي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمیشنر وایي شاوخوا 8000 کورونو ته ماویزې ورکړل شوي او د 15000 نور هغه اداري کارونه روان دي او هیله ده چې زر سرته ورسی. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورت کې.
د سویلی وزیرستان مسجد سیمه اوسې دین کې ویایي چې د 2009 هم کال په وزي عملیات کې د دوی رنگ کړي شوی کورونو معاوضه یا د پاکستان حکومت دوی ته ورساولې نه ده. په دغه برعکس د سروکۍ تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
تم 2009 سے جکیم رہ نہ جاتا پرشن شہری شہر پاکنا بعد چکلا میز وہ پستی وہ شاپ تم 2016 سے چی سورا دمیز نقصانات شوائی وہ آکا دے کوری وہ چی سورا دمیز سامان دو حکومت دمیز سرا پمیلا بندے تالور لکا رکھے پورا فی خاندان بندے دا دمیز سرا دے موافضی کا ولی اعلان وکا اور دا جکیم پاسی وے دا مکمل دے باہر نا دے رہ نہ جاتا نمبر بندر غلی وے اور کلا دا سروے شہری شہر لاکھ تا بندے لاکھ سروے وشوالات اور پر داخش 57,000 سروے پو ویس پورا ہاں دے دغی چیکی ای څور دی دغه خلک معاوضه نه ورکړي شوی او بیا ور سره 10 کلی او 10 کورینا پولیس پراشتا دای چې دغه سر به نه دوشي
د تحصیل آدیش سام کلی او سې دین کای رضوان ماسید وی ای چې په 2018 کال کې د کلی د ډنګ کورونو سروې شوی او خلیا معاوضه ورته ملو شوی نه دو
د سروې اعلان وشو نو خلک کراچي د لاهور اسلام آباد پېښور نه لره زینا خلک روغل خپل مزدوري وتا پرېښولې هتا کې د سعودیا د دوبې نه خلک وتا روغل دا سروې چې کی ما دو دا غمیشا وکی او د ډنګ مل چې کیم نقصان دا یعنی دا رتا ملاو شي پیسې رتا ملاو شي چې بیش دوباره په دغه مل خپل مل جوړ کی وخت قسمتي سره تقریبا 10 پیغام کول دای 2017 شتشوي وي سروې ویس پورا هیڅ قسم معاوضه نه درتا ملاو او مشو ویس په دغه هر داریږي چې بالکل چانس نه نشته چې رتا ملاو شي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ماسیدې سیمه اوسې دین کې د ډنګ کورونو معاوضه مسله د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تکشیش وا غوي وویل
تقریبا مونږ ته ملاو شوی دی کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړی دي مونږ سره دې ټیم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي هغه ما هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړی دي خو کسان یا فوت شوی دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه ناراضي نو هغه مونږ سره پاتې دي بین علاوه چې کم سروې شوی دا او دې سیانې به شوی دي نو هغه ټول کیسز مونږ ته خبر اره یو ته غلي دي تقریبا 57,000 هم دومره جوړی دي نو دا به خبر ته رسیدلی دي دا غي خپل پروسیجر دي دا اره یو ریپورټمنټ چې څنګه د دې پرولو کې مونږ ته ریلیز راشي د اماونت نو څنګه چې دا نور چیکس دي چې وی دي او مونږ خلکو ته رسولي دي په ایونټس باندې دا چې په دا چې کوم ته مونږ ته ملو شي نو ان شاء الله مونږ تر به هفته لس ورځې نه زیات ټایم نه تیرې یو خلکو ته هوا تکو او کی ماندا کړي شي دي د کار کې مونږ پلان الریډي ان پلیس کې لور پاتې دي زیات نه دي د دې هم مونږ سروې وکړو په ځا چپټر مونږ کلوز ان شاء الله چې دا چا حق دی او زیاته ته به اماونت خیر سره ملويږي لیټ زر دا کې دي شي خو رو کې دي ان شاء الله نشي
د سویلي وزیر پاکستان اوسې دین کې دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته زر دړنګ کورونو معاوضه ورونه راسه ولا بیا به دوی د راون کال د دسمبر په میاشت کې وو په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنې وو مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان د مشال ریډیو خبرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
پرون د نومبر پر 9مه د پیښور په ځای کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې د یو حکومتي مرکز پرانیست شوې ده. خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د مرکز پرانیستو هدف له بیلابیلو خطرونو سره مخامخ ماشومانو ته تحفظ ورکول دي. په پیښور کې د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان بیا وایي دا مال د صوبې لکونه ماشومان نه یوازې دا چې له سکولونو بهر دي بلکې زیاتره هغو ته د خپلو کورنیو لپاره د ډوډۍ ګټلو ذمهواري هم ور په غاړه ده. هغوی بیلابیل شاکا کارونه کوي. د دې فعالانو په وینا د ماشومانو د خیر ښېګړې او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي کار ته اړتیا ده. د فرهاد شینواري په رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن لخوا د نومبر په 9مه د پیښور په پجګی سیمه کې د ماشومانو د خیګړې د یو مرکز پرانست او شوا. د دغه مرکز د پرانست په محل د ماشومانو نړیواله ورځ هم ولمنځل شوه. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن یو چارواکي اجاز خان د نومبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د دغه مرکز د پرانست مقصد هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول دي چې کوم د سناس خطر سره مخ وي.
او د دې مین کار دا دی چې ماشوم په کوم ځای کې په خطر کې وي، پرېس کې وي، کاغه په سټریټ باندې دی، کاغه چتا په کور کې دی، په سکول کې دی، په مدرسه کې دی، په انسټیټیوشن کې دی، دا غا تحفظ او د فلاح بهبود پر اقدامات اٹھاول ډیسټریکټ نورو ادارو سره پراپر همانګي او کوارډینیشن او نتورکینګ ساتل، سیو سوسایټی ارګانایزیشن سره نتورکینګ ساتل.
دین علاوه کوم ماشومان په فاین کې بجینو کې هغه موږ ریلیز کو. دین علاوه ماشومان چې کوم مطلب سټریټ باندې وي هغه لینکول سکولونو سره
هغه چې کوم دی نو وکیشنل سکلز لرلینګ کول افورس ګرانه وینه کوم دی میسنګ ماشومان یې د پراپر کسټډي هغه ریسکیو کول پراپر کسټډي وارد کول هغه ترانزیت شیلټر ور کول.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن وای چې دغه ورځ چې هر کال د نومبر په شلمه لمنځل کیږي دوی د نومبر په نه ویشتمه ولمنځلا. دوی وای د دغه ورځ د لمنځلو مقصد نړیوال یووالي ته وده ورکول او په ماشومانو کې آگاهی پیدا کول دي او د دوی سوکاله لپاره کار کول دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره کار کوونکی مدنی فعال عمران ټکر وای چې په دې تیرو څو کالو کې په پاکستان کې په صوبایي او په وفاقي کچه د ماشومانو د تحفظ لپاره ښه قانون سازی شوی خو اوس هم ځینې داسې ستونزې شته چې په زرګونه ماشومان ترې متاثره کیږي.
نو زمونږ په صوبه کې اوس هم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا سروے لانے چی تیر کال شے ہوا تقریباً وہ سلوے خلقہ ماشومان دا سکول تلو پا عمر کے دا سکول نا باہر تھی نو ڈیفینیٹلی پا دے کے با کم ہو بیشتے نیم پورے ماشومان چی نو اسم پا چائلڈ لیبر کے بخا مخا ہوئی داگشان چی کم ماشومان چائلڈ لیبر تزید ہے جیسر پیرنٹس نوی گاڑیانز سر نوی یا مشران نور سو گسر نوی نو اغام کارا خبر ہے چې هغه ذهني جسمانی او جنسی تشدد ته ایکسپوز وي. نو دغه مې یو ایشو شته دی. دا غیر علاوه جنرلی کې موږ وګورو په 2019 کې 185 115 کیسز جنسی تیر او مخې ته راغلي. بیا په 2020 کې چې 323 کیسز مخې ته راغلي.
ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1950 کې د نومبر په شلمه لمانځلې وه او په 1950 کې دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه وګرځوله او بیا ورپسې په 1990 کې دې اعلامیې ته د ماشومانو د حقونو کنونشن یا کنونشن آن دی چایلډ آف دی رایټس حیثیت ورکړل شو. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نومبر پر 20مه د خیبر پختونخوا د نوخار په شیدو کې د پښتنو د ستر شاعر خوشحال خان خټک پر ژوند د هنر د خبرو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې تابعا د خوشحال کور په نوم یوې ځایي ټولنې کړې وه. غونډې ته د سیمې نومیالي شاعران او د ادب مینوال وربدل شوي ول. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
دا نومبر په 20مه په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. دا غونډې تابع کوونکی عادل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی،
خاص کر دا نوې نسل دی. دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دې کې یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بردواړو، چې هغه نه خبر شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب مشال ریډیو ته ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریږي. خزم پرمختګ ته هم نه پریږي. یالنګ کې خزي ما ته پته را ډیر زنانه دي زمنګ په کورونو کې ناشته لیکل کوي، کتابونه چاپتي، خپل کتاب مخکته نه تني شیراوته پلاران او رونه ولا کوي. نو د دې لپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمنګ پښتانه د مهرباني وو کې خپل زړه دی کولا او خپل سوچ فکر کې دی بدلون راولي او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی. نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، ښځه په رون تندي په هغه زور قوت سره کارونه کوي.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک مری او دې تماشا کوي.
د غونډې په یوه برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزے، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نڅا هم وړاندې کړې شوه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي په ګڼو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړې دي. دوی په خبره په دې پروژو کې د اوبو کنالونه، ویالې، استنادي دیوالونه او د زراعت په برخه کې کارونه شامل دي او زیاتوي چې په بشپړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوب شي او ځایي خلکو ته به اسانتیاوي برابر شي. ځایي خلک خوښ دي چې د پروژو له پلي کېدو سره ورته د روزګار موقع برابرې شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړې چې په تیرو کلونو کې له پامه غورځول شوې وي. د دې ولایت مالی او اداري مدیر ابراهیم شاهین وایي په یادو پروژو کې کلیوالي سرکونه، استنادي دیوالونه او نورې بنسټیزې پروژې شاملې دي. نوموړی وړاندې وایي
په دې ټول انقلاب کې دغه علاقې د انکشافي کارونو نه ټول بې برخې پاتې، یعنی لرې پرتو سیمو کې چې هلته د لاسرسۍ پوره نه کېده ځکه سړکونه نشته، د هغه ځای ته مزل او تګ دا مشکلات ډېر دي. خو بیا هم الحمدلله امارت اسلامي هغه ځایونو ته پوره توجه کړې ده، یعنی یقینا نن ما ولیده په دغه علاقه کې 400 پورې کسان په دې کانالونو کې کار کوي.
په عین حال کې د کونړ د کرنې رئیس عزت الله هدایت وایي چې په وټپور ولسوالۍ کې د اوبو په سلورو کانالونو کار پیل شوی چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه جریبه ځمکه خړوب شي.
کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې تقریبا په سلورو کانالونو باندې کار شروع ده او زیات شمېر کسان چې تقریبا په 100 کسان کې چې دا په کار ګمارل شوی دي کار کوي او په دې سره به ان شاء الله په زرګونو جریبه ځمکه خړوب شي.
په دغه پروژو کې ګڼو ځایي اوسیدونکو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دوه تنه عبید الله او احمد شاه چې د پروژو له امله د روزګار خوندن شوي وایي
کارونه کمزوري دي، د دې خاطر هم زمون کارونه ولی پر مخ ځي، داغه د وجه مونږ خپل غریبي او یا ډېری کم پیدا کیږي.
مونږ په ډېر خوشاله سو په دې بهر کو مونږ غریبانان ته پکې د کار زمينه مساعدهږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د رغنیزو پروژو په برخه کې قراردادي شرکتونه بې کیفیته مواد کاروي چې ډیر دوام نه کوي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت په وخت د پیل شو رغنیزو پروژو نظارت او څارنه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له اسرا عالم مومند اورو.
نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلري ځواک په یو گاډي شوی ځانمرګي برید کې 4 کسان وژل شوی او 20 جوړل دي. د کوټې سو لوختون ویان د وسیم بیگ لګښې په مخ کې مشلړې وتول چې په پیخه کې درې ولسی وګړي او یو پولیس چارواکی وژل شوی. په 14 کې شل پولیسان او عام وګړي جوړل شوی هم دي. د کوټې د پولیسو ډي آی جی غلام اصفر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو په یاد برید کې د پولیسو د ځواک هغه گاډي په نخښه شوی چې د پولیو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره سرتیری لیکل د برید جمهوریت طریق طالبان پاکستان قبول کړی. له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې 50 کسیز جرګې یو غړي محمد صالح شادن مشالې ډوتول چې له نقلونه ګرځول شوې ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربان تړون لا هم پر ځای دی. دا به داسې حال کې دا چې پرون طریق طالبان پاکستان خپل جنگیالو ته په پاکستان کې د بریدونو کولو امر وکړ. په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د طریق طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو د مې په میاشت کې اوربان اعلان کړی وو. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایب کې په یو مدرسه کې په چاودنه کې لسو ډیر زده کوونکي وژل شوي. د طالبانو د حکومت د کونو چارو وزارت وایي چې پېښه نن ماسپښین نږدې یوه بجه شوي. د وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور مشال ډوته وویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنه کې چې نویت یې لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي ژوبل شوي دي. دغه چاودنې زموري تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. او د افغانستان او سریلنکا ترمنځ د کرکټ د دریو ورځني میچونو د سیریز په اخري میچ کې نن افغانستان سریلنکا ته د میچ ګټلو لپاره د 314 رنزونو هدف ورکړ. دا لوبه چې د سریلنکا په کینډي ښار کې روانه ده، ټاس چې افغان لوبډلې وګټو د لومړي بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځلېده.
د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو ډیوا د ډیوا رادیو خبرونه اوریدې شئ. ز هارون بچا، اسرا عالم، محمد او زمونږ تخنیکی همکاران د مشال رادیو له سټوډیو نو سیزه درنغواړو. د خدای پامان.